لس بجې شوې. السلام علیکم قدرمن اوریدونکو، د ازادۍ راډیو دا یو ساعته خبرونه د سندرو میلمانه د پروګرام لپاره ځانګړې شوې، خو لنډه خبری برخه هم لرو. په دې برخه کې به واوري چې په کابل کې د ولسی جرګې لپاره د انتخاباتو د لومړنیو پایلو له اعلان وروسته د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي هڅه کوي چې د دې انتخاباتو وروستۍ نتیجې تر یوې میاشتې اعلان کړي. قدر من اوریدونکو، خبری برخه او د موسیقي خبرونه وروسته راځي. لومړی پام وکړئ د دې سات خبرونو ته چې زه احمد تکل وړاندې کوم. د خبرونو سرلیکونه: د کابل په پرونی موټر بم چاودنه کې چې مسؤلیت طالبانو منلی، لږ تر لږه څلور کسان وژل شوي او له نوي زیات نور ټپیان دي. د افغانستان د برېښنا شرکت وایي چې ډېر ژر به د برېښنا د لویو پوروړو د نومونو فهرست له رسنیو سره شریک کړي. او په پام کې ده چې د برتانیا پارلمان نن برېگزټ یا د حکومت هغې طرحې ته رایه ورکړي چې له مخې دا هېواد له اروپایي ټولنې وځي. بشپړ خبرونه: په کابل کې د بهرنیانو د یو کمپ مخې ته په موټر بم چاودنه کې چې مسؤلیت طالبانو منلی، لږ تر لږه څلور کسان وژل شوي او له نوي زیات نور ټپیان دي. رویټرز خبری آژانس د طالبانو د ویان ذبیح الله مجاهد له قوله خبر ورکوي چې نوموړی وایي د دوی د وسلوالو په پرونی حمله کې لسګونه بهرنیانو او افغان ځواکونو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان نجیب دانش ازادۍ راډیو ته وویل د کابل په نهمه حوزه کې په دې حمله کې د گرین ویلج په نوم کمپ چې غیر حکومتي بهرنۍ مؤسسې او کارکوونکي یې پکې استوګن دي په نښه شوی. خو دانش وویل په دې وروستیو کې دا کمپ تر ډیره خالی و، یوازې محدود ساتونکي پکې و او ډیر ځاني او مالي زیان هم د دې سیمې نږدې اوسیدونکو ته رسېدلی. د افغانستان د روغتیا وزارت ویاند وحیدالله مایار وویل شاوخوا نوي تنه ټپیان چې اکثر ملکي وګړي دي د روغتونونو ته لیږدول شوي دي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د کابل په کابل کې د ولسي جرګې د لومړنیو نتایجو د اعلان هرکلی کوي او وایي له دې وروسته به دا کمیسیون د نورو ولایتونو په څیر هغه شکایتونه په دقت سره وڅېړي چې د کابل د لومړنیو نتایجو له اعلان وروسته ورسیږي. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون مرستیال او ویان علي رضا روحاني تېره شپه ازادۍ راډیو ته وویل چې تر اوسه یې د شاوخوا لسو ولایتونو د رایو د نتیجو څېړنه بشپړه کړې او د اعلانونو او د اعلانولو لپاره د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته سپارلې او د شاوخوا لسو نورو ولایتونو وروستۍ نتیجه به د دې اونۍ تر پایه کمیسیون ته وسپاري. د افغانستان د برېښنا شرکت وایي چې ډېر ژر به د برېښنا د لویو پوروړو د نومونو فهرست له رسنیو سره شریک کړي. د دې شرکت ویان وحیدالله توحیدي تېره شپه ازادۍ راډیو ته وویل چې تر اوسه په ټول هیواد کې شاوخوا 3000 کسان او شرکتونه د دې شرکت پوروړي دي او نه غواړي چې خپل پورونه پرې کړي.
ان شاء الله بر رسنه سره هم شریک شي او پس لدین عملا د ګران سنگین لخوا د دې گرفتاری به آغاز شي.
د ښاغلي توحیدي په وینا له پوروړو شاوخوا 300 میلیونه افغانۍ راټولې شوي، خو دا کسان او شرکتونه تر اوسه نږدې 4 میلیارده افغانۍ د برېښنا شرکت پوروړي دي. لازه د رادیو خبرونه اوري. په پام کې ده چې د برتانیا پارلمان نن برېگزټ یا د حکومت هغې طرحې ته رایه ورکړي چې له مخې دا هېواد له اروپایي ټولنې وځي. دا په داسې حال کې ده چې صدراعظم تریزا می تر وروستۍ شېبې پورې د دې طرحې د ملاتړ لپاره د رایو د ترلاسه کولو هڅه وکړه. د برتانیا د عوامو په جرګه کې نننۍ رایې د هغو هڅو په لړ کې وروستۍ دي چې هدف یې د برېگزټ بریالي کول دي، خو اکثر سیاسي کارپوهان اټکل کوي چې ښایي د هڅې ناکامې شي. میرمن می پرون خبرداری ورکړ چې که د عوامو جرګه دا طرحه رد کړي نو له اروپایي ټولنې د برتانیا د وتلو طرحه به زیانمن شي. هغې زیاته کړه چې د دې طرحې رد به د برتانیا د خلکو له رایې سره خیانت وي. د مارچ 9 هغه مهلت دی چې برتانیا باید رسمن له اروپایي ټولنې ووځي، خو که نن دا طرحه رد شي نو د برگزیت برخلیک به هم مبهم پاتې شي. د پاکستان سترې محکمې پرون د هغه زندانی د دماغي وضعیت په اړه د بیا ځلي طبي معایناتو حکم صادر کړ چې اعدام یې ځنډول شوی دی. خضر حیات چې د پولیسو پخوانی افسر دی، په 2003 کال کې د خپل یو همکار د وژنې په تور په اعدام محکوم شوی و او له تیرو 15 کلونو راهیسې په زندان کې دی. د قضیې د بشري حقونو د ډلو او د ملګرو ملتونو پاملرنه ځان ته اړولې ده. د پاکستان سترې محکمې د شنبې په ورځ د نوموړي اعدام وځنډاوه. د پاکستان د عدالت د پروژې په نوم د بشري حقونو یوې ډلې چې د حیات استازیتوب کویلی ویلي د حیات اعدام تر هغه ځنډول شوی چې یو ځانګړی روغتیایي بورډ یې معاینه وکړي او خپل راپور محکمې ته وړاندې کړي. د ملګرو ملتونو کارپوهانو وړ مورز وویل د حیات د دفاع لپاره د محاکمې پر مهال هیڅ راز اسناد او عیني شاهدان نه بلل شوي. دوی له پاکستانه غوښتنه وکړه چې د بې پوښتنې اعدامونو لړۍ بنده کړي. وروستی خبر په پولند کې پرون زرګونه کسانو د ګدانسک ښار د وژل شوي ښاروال په یاد غونډې جوړې کړې. پاول اداموویچ چې وړ مورز د مرستې د ټولولو په یوه غونډه کې د سټیج پر سر د چړې ګزارونه پرې شوي وو پرون سا ورکړه. روغتیایي چارواکو وویل نوموړی له حملې وروسته 2 ساعته په خطرناک وضعیت کې و او ډاکټرانو یې د ژغورلو ډېره هڅه وکړه خو ونه توانېدل. په ګدانسک ښار کې چې اداموویچ له 2 لسیزو راهیسې ښاروال و او په پلازمېنه وارسا کې پرون زرګونه کسانو لاریونونه وکړل، چارواکو د تورن برید کوونکي هویت نه دی ښودلی. یوازې دومره یې ویلي دي چې عمر یې 20 کاله دی او د جنایي جرمونو په خاطر یې 2 کاله په زندان کې تیر کړي دي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، مخکې هم یادونه وشوه چې د دې خپرونې په زیاته برخه کې د ازادۍ راډیو د موسیقۍ ځانګړی پروګرام خپرېږي، خو له هغه مخکې دغې پام وکړئ لاندې خبري برخې ته. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي هڅه کوي چې تر یوې میاشتې پورې د ولسي جرګې د انتخاباتو وروستۍ نتیجې په بشپړ ډول اعلان کړي. د دې کمیسیون مرستیال او ویان دا څرګندونې د کابل د ولسي جرګې د انتخاباتو د لومړنۍ پایلو تر اعلان وروسته تیره شپه ازادۍ راډیو ته وکړې او ویل چې د ډېرو ولایتونو نهایي نتیجې بشپړې شوې دي. په دې اړه نور تفصیل نوریاس نوري وړاندې کوي.
د کابل د ولسي جرګې د انتخاباتو د لومړنیو پایلو تر اعلانېدو وروسته خلک له نن څخه 48 ساعته فرصت لري چې د دغو نتیجو په اړه خپل شکایتونه او اعتراضونه د انتخاباتي شکایتونو له کمیسیون سره ثبت کړي. د دې کمیسیون مرستیال ویان علي رضا روحاني له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د انتخاباتو د لومړنۍ نتیجې اعلان دا نه مشخص کوي چې څوک بریالی شوي او څوک ناکام دي. هغه څه چې د کابل او د نورو انتخاباتي حوزو د لومړنیو نتایجو په توګه اعلان شوي، په هیڅ ډول هغه به نهایي او واقعي نتیجې نه وي او په لومړنیو پایلو کې بریالي او ناکام نه مشخص کیږي. هغه کار چې موږ کوو د لومړنیو نتیجو په اړه د شکایتونو او اعتراضونو ثبتول او هغو ته رسیدګي او په اړه د قانوني پریکړو کول دي. شاوخوا 1 میاشت و 2 ورځې وخت لرو چې دغې قضیې ته رسیدګي وکړو. ښاغلي روحاني زیاته کړه چې وروسته له هغې چې د ټولو شکایتونو او اعتراضونو په اړه زموږ اجراءات پای ته ورسیږي، د ولسي جرګې د نهایي نتیجو د اعلانولو پروسه به هم ټوله بشپړه شي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پرون دوشنبه له شاوخوا 3 میاشتو ځنډ وروسته د کابل د ولسي جرګې د لومړنیو پایلو په اعلانولو سره د رایې ورکوونکو او کاندیدانو اوږد انتظار پای ته ورسوه. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید د کمیسیون دغه اقدام په دې هیواد کې د انتخاباتو پر سر د رامنځته شوي ولاړ حالت پای ته رسیدل ګڼي. ښاغلي رشید چې پرون ناوخته له ازادي راډیو سره خبرې کولې، دغه راز هیله وښوده چې د شکایتونو او اعتراضونو بهیر هم په وخت بشپړ شي.
وختونه هم د شکایت کمیسیون څخه دا ده چې دوی د موضوع حساسیت درک کړي او خپل کار په ډېر دقت سره، په ناپوهتوب سره او په د قانون په چوکاټ کې د عدالت تضمین سره باید ترسره کړي. د انتخابات کمیسیون څخه هم غوښتنه ده چې ټول معلومات او هغه جزئیات چې د انتخابات شکایت کمیسیون ورته ضرورت لري هغه د هغوی سره شریک کړي، تر څو خلک هغه کومه تمه او توقع لري چې لومړنۍ پایلې وروسته کېدای شي شکایتونه ته درسته رسیدګي وشي او عدالت تضمین شي هغه پر ځای شي.
د ښاغلي رشید په وینا د کابل د رایو د بیا شمیرلو او تفتیش په بهیر کې فساد د ځینو رایو ورکېدل او د لومړنیو انتخاباتو په اعلانولو کې ځنډ هغه موارد چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون پر اجراتو یې د خلکو اعتماد ډېر کم کړی دی. خو دې کمیسیون ویلي چې مشکوکو مواردو ته د رسیدګۍ په خاطر د کابل د لومړنیو پایلو اعلان دومره وځنډید.
پراپور کې مو واورېدل چې ټاکل شوی د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون تر یوې میاشتې پورې د ولسي جرګې د انتخاباتو وروستۍ نتیجې اعلان کړي. پرون د کابل او کوچیانو د حوزې د نتایجو له اعلان وروسته د افغانستان د ولسي جرګې د انتخاباتو د نتایجو لومړنۍ پایلې بشپړې شوې. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر په کابل کې په یوه خبري غونډه کې د کابل د رایو د لومړنیو نتایجو د اعلان پر مهال په دې بهیر کې ستونزې ومنلې، خو وویل چې وخت ناوخته بې ځایه لاسوهنو د انتخاباتو ملي بهیر زیانمن کړ. یوسف خان زدران له کابله په دې اړه نور جزئیات اوروي.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون بالاخره له نږدې دریو میاشتو انتظار وروسته د ولسي جرګې د انتخاباتو لومړنۍ نتیجې بشپړې کړې. په دې لړ کې تر ټولو ډېر ځنډول شوي او له خنډونو سره مخ د کابل او د کوچیانو د حوزې د انتخاباتو نتیجې وې چې کمیسیون یې له بیا بیاژمنو وروسته د دوشنبې په ورځ اعلان وکړ. د لومړنیو نتیجو له مخې له کابل څخه د 33 کسانو له منځه 11 یې پخواني وکیلان دي، خو نور یې نوي څېرې او تر ډېره ځوانان بریالي شوي دي. په ورته وخت کې د کوچیانو له حوزې هم چې لس څوکۍ لرلې په لومړنیو نتیجو کې تر ډېره نوي کسان بریالي پیژندل شوي دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په نتیجو کې د ځنډ یو دلیل حق حقدار ته رسول ګڼي، خو په دغه ټول بهیر کې ستونزې هم نه ردوي. د دغه کمیسیون رئیس عبدالبدی سیاد د کابل او کوچیانو د حوزې د لومړنیو نتیجو د اعلان غونډې ته وویل:
موږ په دې باندې اعتراف کوو چې په پروسه کې به ستونزو شتون درلوده، اما کمیسیون خصوصا د کمیسیون رهبری په خپل وخت سره هغې ته رسیدګي کړې ده او لازم تصمیمونه نیولې دي ترڅو د دغو ناورینونو او بحران مخه ونیول شي.
د پلازمېنې کابل او 22 نورو ولایتونو د ولسي جرګې انتخابات د میزان د میاشتې په 28 او 29 نیټه ترسره شول. د غزنی ولایت انتخابات بیا ټاکل شوي چې د جمهوری ریاست له انتخاباتو سره یو ځای د سرطان په میاشت کې ترسره شي، خو په دغه بهیر کې د ځنډ له پاسه ځنډ چې کمیسیون یې ننګه کوي په دې وروستیو کې تر ډېره له انتقادونو سره مخ و. د ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش د یکشنبې په ورځ په یوه غونډه کې وویل: د انتخاباتو خپلواک کمیسیون باید په دې پوه شي چې په څو کارونو یې د خلکو د صبر کاسه نسکوره کړې ده. اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله هم غلی پاتې نه شو، بلکې د دوشنبې په ورځ د وزیرانو شورا په غونډه کې په تنزیه بڼه د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون انتقاد وکړ. د انتقادونو او ډیرو لوړو ژورو سره مخ د ولسي جرګې تېر انتخابات له شاوخوا 3 کاله ځنډ وروسته ترسره شول، خو د لومړنیو نتیجو له اعلان سره لا هم وروستۍ نیټه نه ده معلومه چې نوي وکیلان به کله چارې سنبال کړي. په دې لړ کې د انتخاباتي شکایتونو کار لا پاتې چې د کاندیدانو وروستۍ برخلیک ټاکي. یوسف زدران، ازادي راډیو، کابل.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
قدر منوریدونکو، په څو شیبو کې د سندرو میلمانه د ازادي راډیو د موسیقي ځانګړی پروګرام خپریږي، خو له هغه مخکې اجمل تورمان ته غوږ شئ چې د کابل په نننیو ورځپاڼو کې د خپرو شویو مطالبو مخکتنه کوي.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو ګڼو کې هم د افغانستان د سولې په اړه لیکلي دي. نویسا خپلواکه ورځپاڼه لیکي: د سولې په وروستیو خبرو کې د ځنډ او خنډ لامل د سعودي، پاکستان او قطر ترمنځ اختلافونه دي. طالبان د سعودي پر ځای په قطر کې د خبرو پلویان دي او امریکا بیا تر دوهې جدې ته ترجیح ورکوي. په سرما خلک راغلي. په رسنیو کې په دې تړاو د ایران رول هم ښودل شوی چې طبعاً قطر ته ترجیح ورکوي. مثالی کې دلته د لرې او نږدې بهرنیانو د بشري ضد ستراتیژیکو او سیاستونو د دوام سربیره یوه لویه ستونزه په خپله د افغانانو د مشرتابه او زعامت د نشتوالي، د برخلیک په تړاو ژور اختلافونه، نه همغږي او د ملي ګټو او ملي برخلیک نه بې خبري او په وړاندې بې پروايي ده. د سرمقاله لیکونکو په باور که دا ستونزه حل نشي د وروستي زوال تر پولې به په مصیبتونو اوښتي وو. ملي آلمان خپلواکي ورځپاڼې هم د موضوع په تړاو لیکلي دي. ورځپاڼه لیکي راپورونه موجود دي چې د افغانستان د سولې لپاره